درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د ماشمنه خبری مجله ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبری مجله کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په کندهار کې د غلچکی او بریدونو د زیاتیدو د افغانستان د سولې د پلاوی د غړو د نوم د نمونو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن نوخته په قطر کې د طالبانو له استازو سره ګوري. افغان امنیتي چارواکي په بلخ ولایت کې د طالبانو د یو عمده قمندان په ګډون د 15 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ او ایران د دغه هیواد د بهرنیو چارو پر وزیر د امریکا نوي بندیزونه د تهران په وړاندې د واشنگټن د فشارونو یو برخه وبلله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن نوخته په قطر کې د طالبانو له استازو سره ګوري. ټاکل سوی و چې شغلی خلیلزاد قطر ته تر سفر دمخه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري او د افغانستان د سولې پر هڅو او پرمختګونو خبرې وکړي. طالبانو وړاندې ویلي وي چې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې به د جمعې په ورځ پیل شي. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د کابل وروستی سفر چې لس ورځې یې دوام وکړ ډېر ښه او د افغانستان د سولې په هڅو کې د خپل ماموریت تر ټولو بریالی سفر وبلله. افغان امنیتي چارواکي په بلخ ولایت کې د طالبانو د یو عمده قمندان په ګډون د 15 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د 209 شاین قول اردو په یوې لمه کې راغلي چې دغه کسان نن غرمه د بلخ ولایت چاربولک ولسوالۍ په رحمت آباد کلي کې هغه مهال وژل شو چې د دوی پر یو غونډه هوایي برید وسو. اعلامیه زیاتوي چې په دې پیښه کې یو شمېر طالبان ټپیان هم دي خو دقیق شمېر نه دی ښودلی. د اعلامیه له مخې په دې برید کې د وسلوالو مخالفینو یو اندازه وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. طالبانو تر اوسه په څنګه دی ویلې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي 13 جولای میاشت د ملکی وګړو لپاره پتیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړی و. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې یوازې په همدې میاشت کې 314 ملکی وګړي وژل شوي او 295 نور ټپیان شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې راپور ښيي چې دغه مرجوبله د افغانستان په 24 ولایتونو کې اوښتي چې تر ټولو ډېر په کندهار، کابل، غزنی او فاریاب ولایتونو کې دي. د راپور د دغه مرجوبله اصلي لاملونه ځانمرګ بریدونه او د سړک غاړې ته شخصي ماینونه ګڼي خو هوایي بریدونه او شپنی عملیات د دې مرجوبلې دوهم علتیات سوی دی. د همدې ډلې د راپور له مخې په 13 جون میاشت کې 199 ملکیانو ته مرجوبله وشته و. د ترګندونې داس مالکیږي چې 13 ورځ چې د جولای وروستۍ ورځ و د کندهار هرات ترمنځ لویه لاره کې پر مسافرونکو بس د سړک د غاړې ماینو چاودید 43 تنه پکې وژل شول او 19 نور ټپیان شول. زموږ غلا ازادي راډیو ری. ایران د دغه هیواد بهرنیو چارو پر وزیر د امریکا نوی بندیزونه د تهران پر وړاندې د واشنگټن د فشارونو یو برخه بولي او دا اقدام ماشومانه او ناسم ګڼي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په تبریز ښار کې د وینا پر مهال وویل چې د امریکا دا اقدام وښودل چې واشنگټن د ایران د دغه لوړپوړي ډیپلومات څخه وېره لري. ښاغلی روحانی زیاته کړه
دیگه دست دارن میزنن به کارهای
دوی هغوی په ماشومانه چلن لاس پوری کوي. هر تعبیر چې ترې وکړو شایي پرته له دې ماشومانه اقدام څخه بل څه نسی تعبیر. دوی هر ورځ ادعا کوي چې موږ له مخکېنی شرط پرته خبرې کول غواړو. موږ هر وخت د ایران له حکومت سره خبرو ته چمتو یو او بیا د دې هیواد د بهرنیو چارو پر وزیر بندیز لګوي.
مذاکره من با دولت ایران بدون هیچ
د دوړو هیوادونو ترمنځ شخړې وروسته لا غډیر سوي چې امریکا په 2013 کال کې د ایران لاټومي تړونه ووتله او پر ایران نوي بندیزونه ولګول. په تازه اقدام کې د امریکا د خزانه وزارت تیر ورځ د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف بندیزونه ولګول. دا بندیزونه به د شغلي ظریف اشتمنۍ کنګل کړي او امریکا ته د نوموړي پر سفرونو هم محدودیت لګوي. خو جواد ظریف په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه بندیزونه پر د او کورنۍ اغیز نه کوي ځکه د ایران بهر هیڅ پنګه یا 80 نالری. په هالند کې سلنن څخه شتینه سکولای په آماده یو کې مخونه پټ کړی. دا قانون چې یو کال د مخه د هالند د پارلمان لخوا تصویب شوی و نن د اگست لومړی نیټه نافذ شو. د دې قانون لمخې د مخ پټونکو اسلامي حجابونو په ګډون پر ټول هغه نقابونو بندیز ولګی چې ټول مخ پټوي. د قانون وایي هیڅوک نسی کولای شونځیو، حکومتي ودانیو، روغتونونو او عامه ترانسپورټي وسایطو ته د ایمنی خولیو، د سکی ماسکونو او یا نور هغو پوښونو سره چې ټول مخ پټوي ننوځي. دا معلومه نه ده چې دغه قانون به په پلازمېن امستردام او نورو ځایونو کې څنګه عمل کېږي، ځکه عامو خلکو ویلی چې دا قانون به ونه مني. او امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد استخباراتي ادارو د القاعده د شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن د مرګ په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. د ان بي سي ټلویزیونی شبکې د درې امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي یاد شوي، د حمزه بن لادن د مړینې خبر تایید کړی دی، خو د نوموړي د مړینې سبب او ځای تر اوسه څرګند نه دی. سره له دې چې خبریالانو په دې اړه پرون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ پوښتنه وکړه، خو هغه وویل چې په دې هکله تبصره نه کوي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر څخه مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه واورول. وړاندې په دې خبري مجله کې اوري، په کندهار کې غلچکی بریدونه زیات شوي. خلک وایي
اخبارات کوي سينو د غلچکی بریدونه یا بم دغه څه مخه به ونول سي.
حکومت دا خواهش وکړي چې څو دغه بریدونه دغه دغه مخه ونیسي.
د افغانستان د سولې په 15 کسیز پلاوي کې څوک شامل دي؟ د دې لیست غړي درشيو. نن د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین په 15 ورځ دوه کاندیدانو غونډې وکړې. یوې غونډې ته حکمتیار وویل
غواړي ولس مشارکت محدود وي او ډېری افغانان په انتخاباتو کې د برخې اخیستو له حق نه محروم کړي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان د سولې پروسه د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. په پاکستان کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې حال درکو.
دا غیر دولتي غونډه ده چې نه ده دولت په نمایندګۍ نه دي، بلکې د سیاسي ټینک ټینک دی.
دا به هم باوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان حالات د کشمیر له ستونزې سره تړلی بولي. ساعت شپږ بجې او اته دقیقې شوې. زموږ شخل آزادي راډیو اوري. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو د خپلو انتخاباتي سیالیو غونډې جوړې کړې. حکمتیار وایي د بریالي کېدو په صورت کې به د الهي عدل حکومت رامنځته کړي. له دې سره په یو وخت یو شمېر دیني عالمان د لوی جرګې په تالار کې راټول شوي وو او د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم ملاتړ اعلان کړ. د دې موضوع نور تفصیل د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د انتخاباتي کمپاینونو له څلور ورځني ځنډ او نسبی خاموشي وروسته 15 ورځ د دوو انتخاباتي ډلو د راټولېدو شاهده وه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډله د سیالۍ په 15 ورځ د لومړي ځل لپاره د دغو چارو ډګر ته ووته. ښاغلی حکمتیار سره دی چې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښمن دی، خو په هغه ناسته کې چې د پنجشنبې په ورځ په خپل کور کې جوړه کړې وویل د رڼو او سرتسري انتخاباتو د ترسره کېدو په صورت کې به بریالی شي. خغله حکمتیار وایي د بریالي کېدو په صورت کې به الهي عدل ټینګ کړي او دې ته به اجازه ورنکړي چې افغانستان د بهرنیو هیوادونو د نیابتي جګړې پر ډګر بدل شي. نوموړي وویل له بریالي کېدو سره به د شریعت او قانون ټول خلاف تړونونه او فرمانونه لغوه کړي. خو خغله حکمتیار د میزان په شپږمه د ټاکنو په ترسره کېدو شکمن دی او وایي چې ممکن موقت حکومت رامنځته شي.
موږ به انشاءالله په ډېرو ولایتونو کې نالوستي ولرو. دا چې انتخابات به څنګه سي زه نسم کولی تاسو ته په اړه ډاډ درکړم چې انتخابات به حتمن ترسره سي. ډېر احتمال شته چې د یو موقت حکومت په جوړېدو هوکړه وسی. سوله او موقت حکومت ټولو ته د منلو ده او دا بیا قوي احتمال شته، خو په هر حال مودا پریکړه کړي چې تر پایه به مخ ته ځو او خپل انتخاباتي سیالیو ته به دوام ورکوو.
دا هغه بندیانو خوشی کول چې د قانون خلاف په بند کې دي د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې بلش منافع. له دې سره یو شمېر دینی عالمان په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې راټول شوي وو او د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو لټیمنه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې غونډه کې د ښاغلي غنی د ټاکنیز ټیم د مرستیالانو ترڅنګ د ده پلویانو هم برخه اخیستې ده. محمد اشرف غنی په دې غونډه کې د ټاکنو پر ارزښت ټینګار وکړ او له دیني عالمانو یې غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې د برخې اخیستنې په هدف خلک وهڅوي.
سما اساسی هیله دا ده چې تاسو خلک وهڅوئ چې د یوې دیني وجبې په توګه انتخاباتي پروسه جدي ونیسي. رای ورکول د عدالت یو مقام دی او د رای ورکولو په ورځ چې دولت جوړونکي ټیم له خلکو څخه غواړي، هغه دا ده چې باید عادلانه پریکړه وکړي.
ښاغلی غنی که څه هم د کومې ځانګړې انتخاباتي ډلې نوم وانخیست، خو ویې ویل کومو کسانو چې د دوی په اړه سپکې سپورې ویلي په سلام یې ورته ځواب ورکړ. بلخوا په داسې حال کې چې په افغانستان کې ټاکنیزې مبارزې روانې دي، پخوانی ولسمشر حامد کرزي د راتلونکو ټاکنو له ترسره کېدو سره د مخالفت اعلان وکړ. ښاغلی کرزي د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې ټاکنې باید هغه وخت ترسره شي کله چې په افغانستان کې سوله تامین شي.
واضح وجه خاطر دی چې افغانستان اول د سولې خاوند سي، اول د خپل اختیار خاوند سي، بیا د په هغه اختیار کې انتخابات وکړي. نن د افغانستان انتخابات د افغانستان د خلکو په لاس کې نه دي. زموږ انتخابات واضح او ښکاره د پردوی په لاس کې.
تر دې دمه افغان حکومت په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ولسمشر مانی ویلي چې انتخابات او سوله دواړه د حکومت له لومړیتوبونو دی.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو د سولې د خبرو د 15 کسیز پلاوی لډلې د یولو ستنو نمونه موندلې دي. په دې نوملړ کې چې درې باوري منابع تایید کړي، دوی شزی هم شامل دي. دا سرچینو چې نه غواړي نمونه واخیستل شي وایي چې دا نوملړ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته هم سپارل شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دغه پلاوی په دقت سره ټاکل شوی دی. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
هغه نوملړ چې ازادي رادیو ورته لاسرسی پیدا کړی، د حکومت د سولې د خبرو کوونکو د 15 کسیز پلاوي له جملې د 11 کسانو نومونه دي چې دوه ښځې هم پکې دي. درې باوري منابعو چې نه غوښتل نومونه واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل، د سولې د عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي او د ولسی جرګې غړی شاګل رضایی هم پکې دي. پر دغه دوه ښځو سربیره په دغه لیست کې د عبدالحکیم منیب، محمد ناطقی، نادر نادری، حاجی دین محمد، حفیظ منصور، عالم خلیلی، عطاءالله لودین، انور الحق هدی او باتور دوستم نمونه شامل دي. تر اوسه د سلور نورو کسانو نمونه ازادي راډیو نه دی موندلی، خو د منبع په خبره دغه سلور کسان له هغې ډلې دي چې په قطر کې په بین الافغاني ناسته کې ګډون کړی و. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی کولی شي چې له طالبانو سره مذاکرات په ښه توګه پر مخ بوزي.
با توجه به تجربیات گذشته،
تیرو تجربو ته په پام دا ځل یې داسې لیست چمتو کړی چې ویل کېږي یو پراخ لیست دی او له داسې مهمو دولتي او غیر دولتي اشخاصو جوړ دی چې مقابل لوري ته هم د زغملو دی.
کسه هم د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د اعلامیې لمخې له طالبانو سره د خبرو کولو د 15 کسیز پلاوی لیست ورسته شوه، خو حکومت له 60 ساعتونو وروسته بیا هم د دغه پلاوی نمونه خبره نه کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ له افغانستانه قطر ته روان شو او په خپله ټویټر پاڼه یې ولیکل چې د لږې مودې لپاره به د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې تم شي. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ به د خبرو اتم پړاو څو ورځې دوام وکړي، خو ښاغلی خلیلزاد هیله من دی چې په دغه پړاو کې به له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ځینو رسنیو ته ویلي دوی تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې له امریکایي چارواکو سره د جګړې د ختمېدو هوکړه لاسلیک شي. خلیلزاد افغانستان ته د دغه سفر پر مهال لس ورځې په کابل کې تیر کړي او له کابل یې له روانېدو یو ساعت مخکې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه سفر یې له لاسته راوړنو ډک و.
سفر بسیار خوب بود، موفق ترین سفرم.
سفر ډیر ښه و، حتی کابل ته مې دغه سفر پر دند زما له ګمارل کېدو راهیس تر ټولو بریالی سفر و. موږ له افغان حکومت سره له طالبانو سره د سولې د هوکړې په اړه د راتلونکي ګامونو په برخه کې موافقې ته رسیدلي یو.
طالبانو مخکې له دې ویلي چې له افغانستان نه به د بهرنیو ځواکونو د وتو له اعلان وروسته د افغانستان له ټولو سیاسي اړخونو او افغان حکومت سره د حکومت په توګه نه، بلکې د یو لوري په توګه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي بین الافغاني ناسته به د ناروې په مرکز اوسلو کې جوړه شي او تمه ده چې افغانان له څلوېښت کلنې جګړې وروسته سولې ته ورسېږي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
و هم اوریدل چې ازادي راډیو د افغانستان د سولې د پنځلس کسیز پلاوي د یولسو کسانو نومونه ترلاسه کړي دي. له بلې خوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د سولې پروسه د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. نوموړي نن پنجشنبه په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل تر هغو چې د سولې د پروسې بهیر د افغانانو په واک کې نه وي، سوله په هیواد کې نشي راتلی. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د ښاغلي کرزی په دې څرګندونو غبرګون نه دی ښودلی. په دې موضوع د خاطر پردیس راپور واوري.
په افغانستان کې د سولې په تړاو د روانو هڅو سره هممهاله پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی وایي د سولې خبرې اوس مهم پړاو ته رسېدلي. که څه هم ښاغلی کرزی د امریکا له لورې د سولې په تړاو د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي چې د افغان سولې پروسې واک افغانان نه بلکې امریکا او پاکستان په لاس کې لري. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل
زموږ هڅه باید دا وي چې د سولې پروسه افغاني شي چې تر اوسه نه ده شوې، او په دې تړاو هڅې هم روانې دي چې دغه پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې پاتې شي. د سولې د پروسې واک د دواړو هیوادونو لخوا زموږ په زیان ده.
پخوانی ولسمشر د سیاسي رهبرانو پر اتفاق ټینګار کوي او له طالبانو غواړي چې له جګړې لاس واخلي او اوربند وکړي. د دې لپاره چې روانه جګړه د بهرنیانو په ګټه ده. ښاغلی کرزی وایي امریکا له طالبانو سره هوکړې ته رسېدلې او ډېر ژر به حکومت هم له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي. هغه همداشان د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو لکه روسیې، چین، ایران او هند ونډه مهمه یاده کړه. افغان حکومت تر دا مهاله په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر وچقون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه څرګندونې له حقیقته لرې دي او د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده.
دغه څرګندونې حقیقت نه لري. دولت او خلک د افغانستان د سولې د پروسې سختنان دي او داسې څرګندونې باید ونه شي. د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده او د خلیلزاد سره په همغږۍ کې دغه بهیر پر مخ روان دی.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرې په قطر کې پیل شي. هغه مرحله چې هیلې ورته ډېرې ده او احتمال شته چې دواړه لوري یو توافق ته هم ورسیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کندهار اوسیدونکي په ورستیو کې د هدفي وژنو زیاتوالی اندېښمن کړي او له مسؤلو چارواکو غواړي چې د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي. شاریان وایي هره ورځ د دې ولایت په بیلوبیلو سیمو کې دولتي کارکوونکي او پولیس وژل کیږي چې له امله د دوی کاروبار او ژوند اغېزمن شوی دی. په عین وخت کې ولایتي چارواکي وایي په کندهار ښار کې د وسلوالو د اغېز د کمولو لپاره په ولسوالیو کې د هغوی پر مرکزونو بریدونه زیات شوي دي. قرشتنی لکندهار راپور راستولی.
له نسبی امن ورسته په کندهار ښار کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو بریدونه زور اخستی. وسوال موټر سایکل سپاره له تیرو دوو میاشتو راهیسې په هرو څلور ویشت ساعتونو کې دوه تر درو پورې پولیس، دولتي چارواکي او نور بیلابیل کسان ترور کوي. د کندهار اوسیدونکي حکمت الله او قدرت الله ازادي راډیو ته وویل چې د نامنوی دغه ډول زیاتوالي دوی ډیر اندېښمن کړي او د خلکو په منځ کې ویره زیاته کړې.
خو موږ د دولت څخه غوښتنه لرو چې د خلکو سر او مال په سکون کې، ځکه چې چیرې دغه بریدونه او دغه چرکی دوام وکړي، کېدلی شي خلک سرمایه د دې ځای څخه انتقال کړي، پانګونه د دې ځای څخه ویوسي، همدارنګه زړونه کښه چې دلته واوسیږي، نو دا په عموم کې د کندهار دپاره یو لوی ضربه سي، د امنیت خرابوالي لپاره بلان زمینه مسایده سي. نو غوښتنه مو دا ده په عموم کې چې د دغه پیښو مخه ونیسي.
په تېره اونۍ کې ډېرې نامنۍ خصوصا په کندهار کې پېښ شوي دي چې دغه تر څنګ غلچکي بریدونه، خو په دې کې عمده رول د ټول افشاریانو دی او همدارنګه د دولت دی. کچیر مرتاسي دغه ټکی ته اشاره وکړو چې چرکی ولې پېښیږي او په کوم اساس پېښیږي. دلته موضوع دولت راځي کېږي او دغه تر څنګ عام ولس هم په دې کې ګرم دی. کله چې په یو سیمه کې په اصطلاح دغه پېښه رامنځته کېږي، دولت باید ژر تر ژره اړتیا رسیدګي وکړي.
د کندهار ښاریان زیاتوي چې امنیتي ځواکونه دي د امنیت لپاره یو منظم پلان جوړ کړي. د خلکو په وینا امنیتي ادارې باید د هدفي او جنایي پېښو د مخنیوي او د عاملونو په پیدا کولو کې جدي عمل وکړي.
د حکومت سیمه غوښتنه دغه ده چې د خپل فعالیتونو ته لام کوي کې که چیرې د ملي امنیت د استخبارات کوي سينو د غلځکي بریدونو یا بم دغه څه مثلا مخبي ونیول سي.
حکومت دا خواهش چې څو دغه بریدونو دغه دغه مخه ونیسي او پر وخت یو ځای ته رسیدګي وکړي. نو دا اوس کله د حکومت بغوري د لاس چې دی پر وخت رسیدګي نه کوي، دغه نسی کولای. نو هر وزارت په وخت کې ورځ په ورځ ترونه ډیریږي، ځوانان مشیدانی ضرورت په ورځ دغه بیامنی زیاتیږي.
په اینی وخت کې د کندهار ولایت چارواکي هم په دغه ولایت کې د وسلوالو د بریدونو زیاتوالی نه ردوي، خو وایي چې په ښار کې د وسلوالو د بریدونو د کموالي لپاره په ولسوالیو کې د هغوی د مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره پوځي عملیات پیل شوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي وایي د وسلوالو د ځپلو لپاره ولایتي اداره ګڼ نور امنیتي پلانونه هم تر لاس لاندې لري.
هغه منشا، هغه سرچینه چې د دښمن په ولسوالیو کې د موږ غواړو چې هلته هم تصفیوي عملیات ترسره کړو، تر څو په ښار کې موږ امن خلکو ته ولسونو ته د امن فضا خپره کړو. نو په دې اساس باندې زه بیخي اطمینان یم چې هغه زموږ عملیات چې دي هغه په ډېره ښه توګه پر مخ روان دي، عملي کېږي. که چیرې هغه عملیات نه وای، تلفات د عامو ولسونو قرباني چرکی بریدونه به څو چنده ډیر وای، خو زموږ پراتیپی عملیات روان دي. اکثره بریدونه موږ خونسا کیږي، خو د چې موږ یې نه شریکو هغه بله موضوع ده. مګر دا زموږ کشپی امنیتي استخباراتي ادارې په بشپړ توګه په شام ژغی سره د دوغو ترهګریزو پیښو او د چرکی بریدونه په مقابل کې شپه ورځ خپل فعالیت کوي او ډیر شی لاسته راوړنی لري.
په تیرو 15 کلونو کې په کندهار کې په سلګونه پولیس د ملي امنیت سرتیری قومي مشران او د موساتو کار کوونکی په هدفي وژنو کې وژل سوي. حمله کوونکی له موټر سایکلونو څخه په استفادې هدفي وژنې کوي او په ډېرې اسانۍ له سیمې تښتي. د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډېره وسلوال طالبان مني.
ازادي خبری مجله اوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان روان سیاسي وضعیت د کشمیر له کړکیچن حالت سره تړلې بولی. شاه محمود قریشی وایي د افغانستان وضعیت باید د پاکستان د لویدي سرحد یعنی کشمیر له وضعیت څخه بیل ونه ګڼل شي. د قریشی د دې څرګندونو په ځواب کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستان د دا ډول څرګندونو په ځای د افغانستان په مسله کې رښتینی ووسی. خاطر پردیس په دې موضوع راپور لري.
د پاکستان د ورځپاڼې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت شاه محمود قریشی له قول لیکل چې د افغانستان او کشمیر سیاسي وضعیت له یو بل سره تړاو لري. د دې ورځپاڼې له قول ویل شوی شاه محمود قریشی د چهار شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبري ناسته ویلي چې په کشمیر کې د روانو ناندریو د کابو کولو لپاره لازم تدابیر نیول شوی، خو د دې سیمې بې ثباتي د ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول افغانستان هم بې ثباته کولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دې څرګندونو ته د حکومت د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې ځواب وایي.
پاکستان خارجه وزارت دا خبره کړي دا خو صحیح ځکه نه ده چې د افغانستان موضوع یا افغانستان یو مستقل ملک دی او داسې د پاکستان سره سرحد لري او دا د نړۍ ډېر ملکونه دلته دي او یو جنگ روان دی. د هغې د حل دپاره پاکستان همکاري کوي. په دې برخه کې دې همکاري وکړي چې
د خاغلی دین محمد پوینا پاکستان تل په داسې نازکو شرایطو کې د خپل په ګټه څرګندونې کړي. اوس تمه ده چې دغه هیواد له افغانستان سره د سولې په برخه کې رښتینی ګامونه پورته کړي. د سیاسي چارو شنونکي انتظار خادم بیا په دې اړه داسې وایي.
فکر کوم چې دواړه غیر مرتبطې مسلې دي. ولې پاکستان غواړي چې دغه شرایطو کې د امریکا په
ملاتړ باندې کشمیر مسله د ځان په ګټه باندې تمام
کړي. هڅه مو کړ په دې اړه د حکومت نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. پاکستان داسې مهال د څرګندونې کوي چې نړیوال په ځانګړي ډول امریکا اوس د افغانستان د روانې جګړې د حل لارې په درشل کې ده. له همدې کبله پاکستان هم غواړي د دې ډول څرګندونو پر مټ د کشمیر د قضیې ارزښت زیات کړي او د افغانستان د قضیې حل د کشمیر د قضیې حل سره وتړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په پاکستان کې پاتې کیږو. په دې هیواد کې نن د افغانستان یو شمیر سیاستوال له پاکستاني لوري سره غونډه لري. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې مسأله څېړل کیږي. په غونډه کې د سیاسي چارو کتونکو او د عوامي نشتلګوند ایالتي مشر افراسیاب خټک هم برخه اخیستی دی. له نوموړي څخه احمد شبر د مرکې په پیل کې د افغان پلاوي پوښتنه کړې ده. ښاغلی خټک په ځواب کې وویل
دلته خو یو شمیر افغان مشران راغلي دي، پیر شهید احمد ګیلانی صاحب دی، شهید حامد ګیلانی صاحب، محسن غیرت صاحب صاحب دی، میرویس شاشنی صاحب دی او ځینې نور مشران په دې کې شامل دي. و یا تکسان دي تور
نو دا کسان خو د افغانستان د حکومت استازیتوب نه کوي، له حکومت له چوکاټه بهر دي. په دې غونډه کې د چین استازي هم شته لکه څنګه چې موږ راپور درلو.
دا غیر دولتي غونډه ده. دولت کو نمائندگی نہ دی پر کسانی مشاورت کی اور دا خیالات بیا خلق حکومت شریک کی دا چی ٹریک ون یا چکم دولت سطح والے مذاکرات کی آگے تاہم چکم تجاویز یا آرام من تراشی
پاکستان خو ورته غونډه مخکې هم جوړه کړې و چې ځینې سیاستوال له افغانستان ورته راغلي وو او مریض سره نږدې. نو د دې غونډې او د هغې توپیر په څه کې دی؟
خو یو خالصه پاکستان حکومت لخوا راغوښتل شوې سیاسي غونډه وه. دا خو بیخي یو بل رقم دلته پاکستان کې یو اسلام آباد کې یو تھنک ټینک دی، آر پی آئی ریجنل پیس انسټیټیوټ، یعنی دی سولې سیمایز انسټیټیوټ. نو دا هغه راغسته دی نو هغه له اصل دولت سره تعلق نشته. خدا دا چې خیالات او آرا چې دلته نه راوځي هغه به هر څوک چین والا به خپل دولت ته، پاکستان والا به خپل دولت ته، افغانستان والا به خپل دولت ته دا خبرې انتقالوي او هغوی ته به دغه تجویزونه او نظرونه چې دلته کې بحث کیږي نو په هغې به یو قسم ته لیږدول کیږي خپلو
جامعه. افراسیاب خټک چې په پاکستان کې د یو شمیر افغان سیاستوالو، یو شمیر پاکستانی او چینایي نظر خواندانو د غونډې په باب له ازادي راډیو سره مرکه کوله. د پکتیا ګردیز بالاحصار د تخریب له خطر سره مخامخ دی. د پکتیا اوسیدونکو او یو شمیر مدني فعالان د ګردیز بالاحصار د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي که مسؤلې ادارې ژر غمونه خوري خطر شته چې ژر ویجاړ شي. له پکتیا د احسان آریان راپور واوري.
د پکتیا بالاحصار چې د ګردیزخر په منځ کې موقعیت لري او د محل پکې امنیتي ځواکونه میشته، یو له هغو تاریخي ودانیو څخه شمیرل کیږي چې لرغونتوب یې له میلاده وړاندې سلګونه کلونو ته رسیږي. د غلوړ بالاحصار چې د یوې غونډۍ په سر ودن شوی لوړه نقطه یې د ځمکې له سطحې کابو 900 متره لوړه ده. د ګردیز بالاحصار په داسې ډول جوړ شوی چې د هغه محل د پچاهانو د اوسېدو لپاره یې ډېر اسانتیاوې درلودې او اوس یې هم ځینې اثرات پاتې دي. دغه ځای ته په ورتلو د سړي ذهن په خوانیو مدنیتونو ته ستنېږي چې لوړ بالاحصارونه او جنګي قلاګانې به یې د ځان او د حکومت د ساتنې لپاره جوړولې. د پکتیا اوسیدونکي او یو شمېر مدني فعالان د بالاحصار اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مسؤولو ادارو غواړي چې په بیا ترمیم یې ژر کار پیل کړي.
سید عمر عادل ما د دې ډیری سیمې او ډیری خونه د برحال د نړیدو په حالت کې دي.
فیض الله د تخلص فیضی کوم. د بالاحصار نننۍ وضعیت ډیر خراب دی.
زما نوم محمد وزیر ده او تخلص ذهن کوم. د بالاحصار نننۍ وضعیت ته په کتو سره ډیر د اندېښنې وړ ده. په کار ده چې ورته جدي پام وشي او بنیادی ورغول شي.
د یو وای د بالاحصار پر غولو سره کلیوې خو د یو تاریخي ځای د لمزت لوګ وه کمیږي. لبل خو بالاحصار په یو کلاسیک تفریزای او په عیدتی سرچینه بدلیږي.
همدغه ودانۍ جوړول ته زیات توجه شي. دا به یو له تاریخي ځایونو څخه ژوندۍ پاتې شي، بل بل بهرنیو ځایونو څخه ورته سیلانیان راشي.
یو خدای چې زمونږ سیمه به ښایسته وي او بل چې زمونږ اقتصاد به پرمختللی وي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت او د اطلاعات او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس وایي چې ولایتي اداره د بلای سر د تاریخي ودانۍ رغولو ته ژمنه ده، خو لا هم ډډمن نه دی چې کله به یې عملي چارې پیل شي.
ژمنه هم شوې ده چې هیواد له څو نورو تاریخي ابداتو سره به په ګډه باندې د یو بستې په شکل باندې د دې رغونې لپاره کار کیږي چې په هغه بسته کې د ګردیز بلای سر هم شامل ده. انشاءالله موږ امیدواره یو چې ژر دغه ژمنه د مرکز پوره شي.
درې ځلې کېږي مستند بوته کړی وزارت ته مسپارلې، وزارت چلیدل ډېر خوشی نشوي دی او انشاءالله دوی په لومړیتوبونو کې پلان کې نیول چې بالا سر به مرمت شي.
دا زموږ خبری مجله. بل خبری مجله هم لرو چې آرش همایی نیوړي.